ترکیه وړاندیز کړی چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو لپاره به هڅې وکړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1990 کال مالی بودیجې په تصویب کې ځنډ پراختیایي پروژو د حکومت په پروګرامونو منفي اغیز کوي. او د روسیې ولسمشر وایي راتلونکي 2013 کال د جمهور ریاست انتخاباتو کې به د خپلواک کاندید په توګه کاندید وي. دوستانو ستړي مشي په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه هرکلی کوم. له ما سره په دې خپرونه کې تخنیکي همکاري شمشاد زدران کوي. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. د دې سات خبرونه له فریبا ظاهر نورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د روسیې ولسمشر وایي هیواد یې له افغان حکومت سره مرستې ته چمتو دی. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شي. او د بې پولو ډاکترانو سازمان ویلي په میانمار کې د تاوتریخوالي د پیل په لومړنۍ میاشت کې تر 6500 ډېر روهینګیا مسلمانان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د روسیې ولسمشر په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو د ډېرېدو خبره کړې ده. ولادیمیر پوتین نن په خپله کلنۍ خبري غونډه کې ویلي چې هیواد یې چمتو دی د افغان حکومت سره چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري مرسته وکړي. ولسمشر پوتین دغه راز په دې غونډه کې دا هم ویلي چې روسیا او امریکا کولی سي په افغانستان کې له یو بل سره همکاري وکړي. روسي چارواکو وړاندې په افغانستان کې د امریکا پر پالیسیو انتقاد کړی و او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د رواني میاشتې په سر کې په ویانا کې ویلي و چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د زور پر بنسټ ولاړه ده. سرګل اوروف ویلي و چې د افغانستان ستونزه د پوځي زور له لارې نسي هوارېدلی. افغان حکومت هغه انتقادونه رد کړل او د امریکا ستراتیژي د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټوره بلل. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن څو ځلې روسیا تورنه کړې چې له وسلوالو طالبانو سره پوځي مرسته کوي، خو روسیا دا تورنه ردوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شي. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغیزناکې تمامېدای شي. د وی د دوړو لورو ټینګار پر دی و چې د دولتونو ترمنځ مذاکرات کولای سي د سولې او ثبات لپاره ګټور ووسی. موږ له ټولو هیوادونو چې په یو ډول په سیمه کې نفوذ لري تمه لرو چې د فنانو په مشرۍ د سولې پروسې ملاتړ وکړي.
اما فرهنگ گفتگوهای دولت با دولت بیشتر تقویت
می‌بخشد. بلخ د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي د ترکیه لدې اقدام هرکلی کړی دی. د کابل شمال ته د سالنګ لوی لارې په اوږدو کې د واورې د سخت ورېدو له کابل د باروړونکو موټرو پر تګ راتګ بندیز ولګول سو. د دغې لوی لارې د حفظ او مراقبت مشر جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه واورې له طوفانونو سره مل دی او باروړونکو موټرو ته تګ راتګ خطرناک دی.
برفباری از هر دو طرف سالنگ و برفباری از طرف سالنگ شمالی یک در ضعیفتر طرف سالنگ جنوبی زیادتر در حدود نیم متر برفباری در سالنگ جنوبی بادم از منفی 14 در سانتیگرید سردی هواست. ما وسایل ترینر با خاطر حفظ ما تقدم که کلون جنجال نشه او را توقف دادیم تا این وسایل میتونه با زنجیر رفت آمد بکنه.
د شغلی رجب په خبره ده بندیز به تر 24 ساعتونو پورې دوام وکړي. د همڅو سیمه زو نړیوال خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې د پراتلونکو مارچ کې د یو خپلواک کاندید په توګه د دغه هیواد ولسمشر انتخاباتو ته ودرېږي. ولسمشر پوتین نن په کرملین کې د کلنۍ خبري غونډې پر مهال د ده د نوماندۍ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل د دې لپاره د څلورم دور لپاره د روسیې مشرۍ ته درېږي چې غواړي د روسانو ژوند ته لا وده ورکړي. هغه زیاته کړه دی وایي زما نوماندي به خپلواکه وي. زه د سیاسي قوتونو پر ملاتړ ډېر حساب کوم چې د هیواد په پرمختیا کې زما سره هم نظر دي او پر ما باور لري. پوتین وایي چارواکي باید د روسي وګړو د عایداتو پر لوړېدو غور وکړي او دا کار په بنسټیزو روزنیزو او روغتیایي چارو کې شوالي ته اړتیا لري. د بیپولو ډاکترانو سازمان وایي په میانمار کې د تاوتریخوالي د پیل په لومړنۍ میاشت کې شاوخوا 6500 روهینګیا مسلمانان وژل شوي دي. دغه تاوتریخوالی د روان کال د اګست له وروستیو څخه پیل سو. دغه سازمان چې مقاله د سویس په جنیو فشار کې د ویلمی په خبرولو سره نن ویلې چې دغه روهینګیا مسلمانان د روان کال د اکست له 15مه تر سپتمبر پورې وژل سوي دي. د بیپولو ډاکټرانو په وینا په وژل سوي کې 210 ماشومان هم شامل دي چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي. د شمیرې چې په بنگلاديش کې د روهینګیا کډوالو له یو کم څخه د سروې په نتیجه کې ترلاسه سوي دي، تر هغه شمیرې ډیر لوړې دي چې د میانمار چارواکو وړاندې کړې وي. د دې هوا چارواکو وړاندې د وژل سوي شمیر 400 شو تللی وو. او هغه فضائی بیړی یا سفینه چې درې تنه عمله پکشي و نن له نړیوال فضائی سټیشن څخه په قزاقستان کې راکښته سوه. دغه درې تنه ستورمزلی چې یو روسی سرګی ریازانسکی، د امریکا د فضائی سازمان ناسا غړی راندی بریسنیک، او د اروپایي فضائی ادارې څخه ایټالوی پاولو نیسپولی دی، یو سل نه دېرش ورځې په فضا کې تیر کړي. د روسی سایوز فضائی بیړۍ چې درې ستورمزلی پکشي سپارول، د جولای په وروستیو کې د قزاقستان د بیکونور فضایی اډې څخه سفر پیل کړی و. ټاکل شوی د دسمبر په 18مه د امریکا، روسیا او جاپان څخه ستورمزلی له بیکونور فضایی اډې څخه د نړیوال فضایي سټیشن پر لوري حرکت وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د ترکی چارواکی وای د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکیدو هڅه کوي، خو ترکیه څومره کولای شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې بهتر کړي او په دې برخه کې رول ولوبوي؟ دا پوښتنه مو د کابل د پانتون لا استاد نصر الله ستنګزي کړي.
یو خوانه ترکیه له افغانستان سره اړیکې لري، بل خوانه له موږ نه هم له اسلام آباد سره د نږدې ستراتیژیک اړیکې لري.
دا خغلی ستانګزی بشپړه مرکه دراورو. دا موري چې د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1290 مالی کال د بودیجې په تصویب کې ځان په پراختی پروژو منفی اغیز کوي. افغانستان له امریکا څخه د یو ډول الوتکو د ورلېګلو غوښتنه کړې چې په عراق او سوریه کې کارول شي او ښه نتیجه ورکړي. دا چې څه ډول الوتکې دي په دې موضوع هم ریپورت لرو. د روسیې ولسمشر وایي راتلونکي 2013 کال د جمهور ریاست انتخاباتو کې به خپلواک کاندید وي. دا موضوع هم څېړلو له مقصد اوسه. د افغانستان جمهور ریاست د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکیدو په خاطر د ترکیه د هڅو خبر ورکړي. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو په روسي لیدنه کې ټینګار کړی چې یوازې دولتونو ترمنځ اړیکې سولې او ثبات سره مرسته کولای شي. اکرام الله اکرام پری ریپورت لري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د ترکیه ولسمشر د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر غنی سره په خبرو کې ویلي چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. د افغان ولسمشر د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دواړو خواو په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره د دولتونو ترمنځ اړیکې مهمې دي.
دواړو خواو ټینګار درلود چې له پاکستان سره د سولې په برخه کې دولت په دولت خبرې کېدای شي ګټورې تمام شي. موږ د سیمې له ټولو بانفوزه هیوادونو هیله لرو چې د سولې د پروسې چې مشري افغانان کوي ملاتړ وکړي او د دولتونو ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. سو په دې توګه مو د اساسي سولې بنسټ ایښی وي.
خغلی مرتضوی وایي د ترکیه جمهور رئیس د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او هغه د سیمې د وضعیت د بدلون لپاره مثبت وګڼله. ولسمشر غنی هم ویلي چې افغان حکومت له پاکستان سره دولت په دولت او د غشان له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لاره مذاکرو ته چمتو دي. د خبرې د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان د یوې ورځنۍ غونډې په سنډه کې چې په استانبول کې جوړه شوې و د چهارشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ شوې دي. له دې وړاندې چین هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خکیدو په هدف به درې اړخیزه ناسته جوړه کړي. نږدې دوه کاله کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګلې دي. کابل دا کوي چې اسلام آباد ترورستانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. هغه دا چې د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوې ده. ولسمشر غنی په ټینګار سره دا خبره کړې چې اول له پاکستان سره سوله کوي او وروسته له وسلوالو طالبانو سره. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي ګلپاچا مجیدی د ترکیې ترکیه د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ وای نو موړې هیواد کولای شي د سولې د ټینګښت او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې خرول ولوبوي.
ما په نظر د ترکیه هیواد یو غختلی اسلامي هیواد دی او ترکیه کولای شي په دې برخه کې ډیر کومک وکړي او خپل اثر رسوخ په پاکستان باندې لري. ترکیه هیواد یو مقتدر هیواد په حیث کې موږ سره مرسته وکړي زه فکر کوم خالي به د خیر نه نیوي یو مثبته نتیجه به ولري.
ښاغلی مجیدی وایي تر کومه چې پر پاکستان فشارونه زیات نشي هغه هیواد به د سولې په برخه کې عملی او رښتینی همکاري ته حاضر نشي. د ده په باور د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پر پاکستان د ترکیه په شان د سیمې د هیوادونو فشارونه ډیر مهم دي.
بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په برخه کې د ترکیې رول مهم ګڼي. وایي که ترکیه په دې برخه کې لزړه همکاري وکړي نو د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې خوالی راتلی شي. له دې ډلې د کابل پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزي سره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خبرو اترو کې څه نقش لرلی شي.
دقیقا خنقستانونه سی دل پاره چه ده یو خوانه ترکیه لافغانستان سره که اریکل داری لبنه خوانه لمونگ نه هم لاسلام‌آباد سره ده نزده استراتیجیک اریکل داری او ترکیه پر اسلام‌آباد بنده یو دول تاثیر گذاری هم اونو پاگه اساس فکر کن چه کچه ترکیه واقعا و غالی چه مسئله که داخل سی او پر اسلام‌آباد بنده لازم سر رو دی پا افغانستان که ده سول دراسته پروسه که هم اصلا رول در رو دایست.
خود تیرو تجربو تا پا کتولو چه پا ترکیه که دری ارخیزی غنده ده پاکستان افغانستان او د ترکیه ترمنځ جوړی شو او د ترڅنګ مخکیم ترکیه په دې برخه کې ژمنې کړې وي خو پایله هیڅ و فکر کوي چې دا ور به کوم نتیجه ورکړي.
ډیر ضربه نه د لپاره چې باید پاکستان خپل ستراتیژي تغییر ورکړي. د افغانستان په توګه ته پاکستاني چارواکي او د پاکستان پوځیان د افسادګۍ ولې اما په هر صورت فکر کوم چې کچېر دوامدار او صادقانه صورت ونیسي په طبيعي ډول ول ترکیه په اسلامي نړۍ کې هم خپل موقف لري او همدارنګه د افغانستان په ارتباط هم له افغانستان سره هم ځانګړې کړې خو سره د پاکستان سره عمیق ستراتیژیک روابط لري.
کومې لارې چارې موجود دي چې ترکیه ترې استفاده وکړي تر څو په اسلام آباد باندې فشار راشي او د افغانستان سره د خبرو میز ته کینی او د دې ترڅنګ د سولې په برخه کې همکاري وکړي؟
ډیپلوماتیک مناسبات، ډیپلوماتیک هلې ځلې کولای شي. ترکیه او پاکستان حتی پوځي همکاري لري. دغه طریقونه د پاکستان نه منلو په صورت کولای شي له دې فشارونه استفاده وکړي. اقتصادي روابط لري، تجارتي روابط لري، له مختلفو اړخونو نه اغه ضوابط بینبلی مناسبات کې مشهوري ټول ضوابط استفاده کولی.
د سولې د ټینګښت په برخه کې په ځنګړي ډول ترکیه سره نقش درلودل شي فکر کوي چې ترکیه په طالبانو باندې نفوذ لري کنه د کوم بل لاري
چې ترکیه په مستقیم ډول په طالبانو نفوذ لري اما ترکیه پاکستان باندې نفوذ لري او پاکستان په طالبانو باندې کولی شي چې د غیر مستقیم شرط په نتیجه کې طالبان سولې به سره وکړي.
د روسي پښتون په توګه استاد په روسي کې د افغانستان او پاکستان اړیکی خړی پړی دي که چرته د ترکیه په منځګړتو باندې د اړیکی لسر راغول کیږي فکر کوي په سیمه باندې به یو روان وضعیت باندې به تاثیرات سمره مثبت.
دقیقا کچېره پاکستان په خپل ستراتیژي یو کې د افغانستان سیمه او نړۍ په ارتباط لازم تغییرات لري. bale او کچېره دا تغییرات لرن ولی او یوازې په تاکتیکی لحاظ به له کابل سره خپل روابط نږدې کی او ورسره کې بیا نو فکر کوم ملموس نتایج بوله.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي له استاد نصرالله ستانکزي سره مو د ترکیه د هغه رول په اړه مرکه اورېده چې کولای شي د اسلام آباد او کابل په اړیکو کې ولوبي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ماینونو د اغیزمنو شو افغانانو موسسه وایي په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د نړۍ د بل هر ګوټ په مقایسه د ماینونو قربانیان زیات وو. د دې موسسې رئیس نن د 2014 میلادي کال د مځکنیو ماینونو څخه د څار د نړیوال ریپورت د خپرولو پر مهال وویل د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د ماینونو قربانیان لا هم زیات دي. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
له ماینونو د اغیزمن شو افغانانو موسسه یا السو وایي سره لدی چې په افغانستان کې د ماینونو شنډولو په برخه کې په لسګونه موسسې کار کوي خو بیا هم د نړۍ په کچه تر یمن وروسته افغانستان دویم هیواد دی چې د ماینونو قربانیان پکې زیات دي. د دغه موسسې مسؤلینو د پنځشنبه په ورځ د 2014 میلادي کال د ځمکنیو ماینونو نه د څار د نړیوال ریپورت د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو شمیر 310 تنو ته رسید، خو په 2014 کال کې په دغه رقم کې 433 تنه نور هم ورزیات شوی دی. د دغه موسسه مشر اسلام محمدی وی دغه کسان د چسپکی ماینونو، د سړک غاړې ماینونو، خوشی بمونو او د ناچاودو موادو د چاودنو قربانی شوی دی.
متاسفانه در طول 5 سال گذشته افغانستان
لابد مرغ پتی رو 500 کلونو که در نړۍ په کچه په افغانستان که در ماینونو لعمله در قربانیان و شمیر لوارو په افغانستان که نیوازی در ماینونو قربانیان کم شوی ندی بلکه زیاد شوی دی. در 2015 میلادی کال که شمیر 1310 و پا 2014 کال که در قربانیان و شمیر 903 سال ویختانو ترسیدلی چه 603 درشتن قربانیان پا که زیاد شوی دی. خاغلی محمدی وی په افغانستان کې د ماینونو لامل غیزمن شوی خلک د ټولنیزو، کلتوري، روغتیایي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په خبري حکومت دغه ستونزو د هواري لپاره د پام وړ کارونه نه دی کړی. د خاغلی محمدی په وینا سره لدی چې په افغانستان کې د ماین پاکي او شمیر موسسي کار کوي، خو اوس هم په 600 کیلومتر مربع ځمکه ماینونه موجود دي. لو ماینونو د غیزمن شوی او افغانانو د موسسي د راپور لمخې په 2014 میلادي کال کې د نړۍ په کچه څه باندې 8000 کسان د ماینونو او چاو د مهماتو قربانی شوی چې اته بیا سلنه قربانیان ملکی وګړي دي. د دغه راپور لمخې په ملکی قربانیانو کې 240 سلنه خزی او ماشومان دي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې د ماینونو او د ناچاو د توکو د چاودنې لامل ټپین شوی شکایت کوي چې حکومت د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی. د دې ډلې امینه عظیمی وای
خانم ها و دختران و اطفال دارای معلولیت از جمله آسیب پذیر
معلول خزین جون او ماشومان د ټولنې اغیزمن شوی کسان دي. دوی د رواني، اقتصادي، روغتي، کلتوري، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. په دې برخه کې د پام وړ او هر اړخیز کارونه نه دي شوي. له دې ټولو سره سره د کار، ټولنیزو، شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د بهزیستۍ د برخې مشر سید عالم ماشمی وای د یو شمیر دغو اخیستمن شوو کسانو د ستونزو د هواري لپاره کار شوی، خو بسنه نه کوي او باید لا ډېرې هڅې وشي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
افغانستان له امریکا څخه د یو ډول الوتکو ته ورستولو غوښتنه کړې چې په عراق او سوریه کې کارول شوي او ښه نتیجه یې ورکړې. لس جنګي الوتکې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد په جګړه کې ډېرې کارول شوي. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
راپورونه وایي چې د افغانستان حکومت له امریکا څخه غوښتي چې لس جنګي الوتکې ورولي شي. د امریکا د ملټري ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس د افغانستان د دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي وویل چې دوی په افغانستان کې د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د عملیاتو د پیاوړتیا لپاره له امریکا څخه د لس الوتکو د ورلېږلو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې د الوتکې د جنګي عملیاتو ښه ملاتړ کولی شي. د امریکا هوایی ځواک په وروستیو میاشتو کې افغانستان ته شپږ F-14 جنګي الوتکې لیږلي چې اوس په افغانستان کې د دې ډول الوتکو شمیر 300 ته رسیږي. همداراز امریکا افغانستان ته یوه KC-135 ټانکر الوتکه هم لیږلې ده. په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو د عملیاتي قمندان بریډ جنرال لینس بنچ په وینا امریکا تر اوسه پورې افغانستان ته د لس الوتکو د لیږلو په اړه پرېکړه نه ده کړې. د په عین حال کې وویل په دې اړه چې افغانستان ته کوم ځواکونه یا وسایل یوړل شي یا له عراق او سوریې څخه کوم پوځیان یا وسایل ورته راوړل شي خبرې روانې دي. په جولای کې د عراق په موسل او په اکتوبر کې د سوریې د رقی ښار له ازادېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د لس الوتکو چې د داعش پر ضد په عملیاتو کې مهم رول ولوباوه اړتیا کمه شوې ده. ملټري ټایمز ورځپاڼه وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د عملیاتو پر زیاتېدو ټینګار کړی او د سږ کال له نیمایي څخه د امریکایي الوتکو بمباري ډېرې شوې دي. په سپتمبر میاشت کې د امریکا د هوایي ځواک عمومي قمندان وویل د ده تر قمندې لاندې ځواکونو د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ له نوې ستراتیژۍ وروسته په دې هیواد کې پر پراخ رول غور کوي. په وروستیو کې امریکایي الوتکو په افغانستان کې عملیات په بې ساري ډول زیات کړي. دومره هوایي حملې چې په وروستیو کې دغو جنګي الوتکو کړي له 2010 میلادي کال را وروسته نه و لیدل شوي. د امریکا د هوایي ځواک د مرکزي قمندانۍ معلومات چې په اکتوبر میاشت کې خپاره کړل شي چې په سپتمبر میاشت کې له الوتکو څخه 1015 حملې شوي دي. تر دې یوه میاشت مخکې یعنی په اګست کې 1515 بریدونه شوي ول.
ازادي راډیو د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1990 مالی کال د بودیجې په تصویب کې ځان په پراختیایي پروژو د حکومت په پروګرامونو منفي اغیز کوي. د دې وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل خبرداوی چې د افغانستان ولسی جرګې د مالی کال بودیجه زر تصویب کړي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د ولسی جرګې لخوا د 1390 مالی کال د بودیجې تر ردېدلو وروسته د افغانستان د مالیې وزارت وایي د بودیجې په تصویب کې ځنډ حکومتي چارې او پراختیایي پروژې له ستونزو سره مخ کوي. د دغه وزارت وایند اجمل حمید عبدالرحیمزی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 1390 مالی کال بودیجه متوازنه ده چې امکاناتو، نړیوالو معیارونو او ملي پروګرامونو ته په کتو ترتیب شوې ده.
څومره چې زر بودیجه تصویب شي هماغومره د افغانستان د خلکو او د افغانستان په ګټه ده، ځکه موږ کولی شو د پروژو او د برنامو د پلي کېدو په برخه کې بیا له مشکل سره مخ شو. او که چېرې بودیجه ځنډېږي نو طبعا د پروژو تطبیق باندې تاثیر لري. له همدې امله زموږ هیله د افغانستان د پارلمان څخه دا ده چې د حکومت سره همکار پاتې شي.
په ورته وخت کې دی د بودیجې ردول د وکیلانو حق بولي. وایي په بودیجه کې د دوی د نظرونو او وړاندیزونو د شاملولو لپاره منظم کار کیږي چې د قانون سره سمې نظرونه په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د 1390 مالي کال بودیجه رد کړه. د 1390 په مالي بودیجه کې د 2.2 میلیارد افغانیو کمښت په دولتي ادارو کې 22,000 نوي بستونه زیاتول، د تیر کال نیمګړو پروژو ته د مالي امکاناتو نشتون او د ولایتونو په کچه د بودیجې په ویش کې نه انډولتوب ولسی جرګې د بودیجې د ردولو عمده لاملونه یادوي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر عزازی وطن دوست ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د بودیجې په ترتیب کې انډول او د خلکو غوښتنې په پام کې ونیول شي. دی وایي د بودیجې تر تصویب پورې حکومت کولی شي د تیر مالي کال د بودیجې له مخې خپل کارونه مخته یوسي.
حکومت کولی شي تر څو چې نوې بودیجه تصویب شي د همدې پخوانی بودیجې نه استفاده وکړي. د بودیجې اصولنامه او قانون دا وایي چې د پخوانی بودیجې نه استفاده کولی شي هیڅ نوه په کارونو کې کندي حکومت نشي راوستای.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی وایي د بودیجې د تصویب ځنډ ممکن یو لړ ستونزې رامنځته کړي، خو نوموړی حکومت او ولسی جرګه دواړه د 1390 کال د بودیجې د تصویب په ځنډولو کې ملامت بولي. دی وایي که بودیجه په خپل وخت ولسی جرګې ته واستول شي فکر نه کوم چې دا شان ستونزه دې رامنځته شي. او بله دا چې وکیل صاحبان د بودیجې په برخه کې خپل ځانګړي فرمایشونه لري چې ملي نه دي. ښاغلی سیدی وایي د بودیجې په برخه کې د ستونزو د هواري او ژر تصویب په هدف غوره دا ده چې د مالیې وزارت او د ولسی جرګې د بودیجې کمیسیون له ځنډ پرته په دې اړه خبرې وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به په مخابراتي سکتور کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر پانګونه وشي. حدیث پردیس په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي له تیرې سبان یوې نیمې لسیزې راهیسې د مخابراتو په سکتور کې 3 میلیارد ډالر پانګونه شوې او دغه کچه به تر راتلونکو دوو کلونو پورې 15 میلیارد ته ورسیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل ډیر ژر به افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د نوري فایبر د کیبل له لارې ونښلول شي. د ښاغلي اریوبی خبره د دغه کیبل لارې د منځنۍ او جنوبي اسیا له هیوادونو سره د افغانستان په نخلیدو سره به انټرنیټي خدمتونه پراخه او قیمتونه به را کم شي.
مرکزی اسیا هیوادونه او جنوبي اسیا هیوادونه دا بودی فایبر طریقه افغانستان د ټولو هیوادونو سره وصل شي. اهم چنان د واخان کوریډور لارې مغوړو چې د چین څخه انټرنیټ یا فایبر نوري کیبل راتیر کو دي دا به افغانستان ته ډیر زیاتې ګټې ولري. انټرنیټ به نرخ به کم شي، سرعت به زیات شي.
خغلی اریوبی ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د ډیجیټل کاسا په نوم د هغه پروژې چارې هم پیل شي چې د برېښنایي حکومتوالۍ پیل ته زمینه برابروي. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 8 میلیونه افغانان انټرنیټي خدمات ته لاسرسی لري او د افغانستان 90 سلنه خاوره تر مخابراتي پوښښ لاندې راغلي. د افغانستان د مخابراتو وزارت تر دې پخوا هم د انټرنیټي خدمتونو د قیمتونو د راټیټېدو په برخه کې ژمنې کړې، خو لا هم په دې اړه انتقادونه موجود دي. په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې د غونډې ګډونوالو
ټینګار درلود چې د انټرنیټي خدماتو په ارزانه کېدلو سره به افغان سوداګر د انلاین بازار موندنې له لارې خپل سوداګري پراخ او د غشان افغان سوداګرو میرمنو ته به د کار او سوداګري زیراکړي ورکړي خوندي چاپیریال برابر شي. د افغانستان د سوداګري او صنایع خونه هم د انټرنیټي خدماتو لوړ قیمت د اندېښنې وړ بولي. د خونی سوداګریز مرستیال یونس مومن د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په دې اړه وویل:
افغانستان کې انټرنیټ ډېر قیمت دی، د هر چا لاسرسی او انټرنیټ ته نشته، یعنی انټرنیټ قیمت دی. ارزو مې دا ده چې تاسو مې ځوان یاست چې د افغانستان ټول خلک غواړي چې تعلیم ته لاسرسی وکړي او معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی وکړي، باید په افغانستان کې انټرنیټ ارزانه شي.
خو نوموړی ډېر هیله من نه دی چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ وشي، ځکه په خبرې چارواکو په تیره کې هم په څو ځلې دا شان ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
یو افغان پناه غوښتونکی چې په تیر وطن له جرمني استل شوی و نن بیرته د هیواد ته ستون شو. د جرمني خبري ایجنسی وايي حشمت الله چې په تیر وولي کې وستل شوی و په اسلام آباد کې د جرمني له سفارت ویزه اخیستې ده. رضوان مراد په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل دروړي.
حشمت الله چې په خطا سره د جرمني د کډوالو د ادارې په یوې پروسه کې له د هیواد څخه وستل شوی و نن بیرته جرمني ته ستون شو. دا خبره یو جرمني وګړي چې په داوطلبانه توګه په دې هیواد کې د کډوالو په مسأله کې فعالیت کوي کړې ده. نوموړي د جرمني خبري آژانس ته ویلي حشمت الله چې د امنیتي دلایلو له امله پوره نوم نه دی یاد شوی په اسلام آباد کې د جرمني له سفارت ویزه اخیستې ده. د روان کال په مې میاشت کې په کابل کې د ټانکر بم بری درسته د جرمني سفارت چې د 14 سخت زیانمن کړ خپل فعالیت بند کړی دی. د جرمني د کډوالو فدرالي ادارې د روان کال په اوړي کې په داسې وخت کې حشمت الله له دې هیواد څخه وویست چې د هغه د وستلو د مخنیوي په هدف د نوموړي مدافع وکیل د جرمني اجرایه محکمې ته عریضه وړاندې کړې وه. دا ډول عریضې کولی شي چې د دوسیې تر بشپړېدو پورې له جرمني څخه د کډوالو او یا پناه غوښتونکو د وستلو مخه ونیسي. د جرمني خبري آژانس وایي حشمت الله تېره شپه په یو پرواز کې له اسلام آباد څخه فرانکفورت ښار ته روان شو. تمه ده چې نوموړی له فرانکفورت څخه توبنګین ښار ته لاړ شي او دغلته خبریالانو ته د خپلې مسئلې په اړه جزئیات ورکړي. حشمت الله په اسلام آباد کې د جرمني خبري آژانس ته ویلي د اصلا باور نه کوي چې بیرته جرمني ته ستنېږي. حشمت الله ته په اسلام آباد کې د جرمني سفارت درې میاشتنۍ ویزه ورکړې ده او د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان یا IOM ورته ټکټ اخیستی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر وایي د راتلونکي 2013 میلادي کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې به د خپلواک کاندید په توګه سیالي وکړي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې نن خپل کلنی خبری کانفرنس کې وکړي چې د شپږ سوه داخلي او بهرنیو خبریالانو پکې برخه لرله. ولسمشر پوتین د هغه تورونو په وړاندې چې ګواکې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډانلډ ټرمپ انتخاب له روسیې سره تړاو لري له ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه. رضوان مراد په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
دا د روسیې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د اوسنۍ دورې وروستۍ کلنۍ خبری غونډه وه. د روسیې د ولسمشر راتلونکي انتخابات د 2013 کال په مارچ میاشت کې کیږي او زیاته پیشبیني کیږي چې پوتین به د بلې دورې لپاره هم انتخاب شي. ولادیمیر پوتین ویل په راتلونکو انتخاباتو کې به د خپلواک کاندید په توګه سیالي وکړي. لا نوموړي څخه په دې خبري غونډه کې چې روسي وګړو او نړیوالو ته د معلوماتو رسولو یو لوی فرصت بلل کیږي مختلفې او مهمې پوښتنې وشوې. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې غواړي د څلورم ځل لپاره ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړي، نوموړي وویل غواړي چې د روسانو ژوند ښه شي. ولادیمیر پوتین وویل چارواکي باید د روسانو د ژوند د هوساینې او ښهوالي لپاره فعالیت وکړي. ولادیمیر پوتین وویل دی د روسیې پر خلکو حساب کوي او هیله من دی چې له ده څخه د یو ګوند نه زیات ملاتړ وکړي. دی وایي زما کاندیداتوري به د خپلواک کاندید په توګه وي، سره له دې چې زه پر سیاسي ځواکونو له دې نه په صرف نظر چې څه ډول تنظیمیږي حساب کوم. هغه قوتونه چې د هیواد پرمختګ په برخه کې یو شان دریز لري او پر خپل ولس هم باور لرم، مطمئنن پر دوی زیات حساب کوم. پوتین وویل د اپوزیسیون زیاتره کاندیدان ځواکمن شخصیتونه نه دي، د هغوی غږونه لوړ دي خو څه نه لري چې د روسیې ولس ته وړاندې کړي. ولادیمیر پوتین د دې پښتنې په جواب کې چې د ولې له زیاتو صلاحیتونو برخمن دی وویل د هیواد پر چارو زما د فردي واک کیسه ډیره له مبالغې ډکه ده. دا د ولسمشر په دریو دورو کې د پوتین د 13 کلنۍ خبري غونډه و چې نوموړي پکې له سیاست نیولې تر اقتصاد او د نړیوالو مسئلو په اړه پښتنو ته ځوابونه وویل. په نړیوالو مسئلو کې ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د اداو په اړه وویل. دا د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د مخالفانو تر حده چې غواړي له دې لارې واک ته د ټرمپ رسیدل غیر قانوني وښيي. د روسیې ولسمشر ویل ټرمپ چې په انتخاباتي کمپاین کې له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې وه د هغې له عملي کولو منی شوی دی.
دوستانو په همدې رپورټ سره د ازادي رادیو د ماخمنۍ نیم ساعت خبری مجله پای ته رسوخو. د نن ورځې لپاره زموږ بل نیم ساعت خبری مجله پاتې ده چې سید سمیاباسي د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی.